السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او د غرض د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هدی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 200 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هدی په دې اړه بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل
تروس پوری د تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه ایسته کړی دا، او موږ له دې غټه نه د سې کوم غټ مصرف نه دی کړی، واړه واړه اداري مصارف دي.
ښاغلی احدی زیاته کړه چې د امانت د صندوق له دې غټه نه د افغانستان د پولي او مالی ثبات لپاره استفاده کیدلی شي، په دې شرط چې د دې صندوق د مدیره هیات څلور واړه غړي پرې توافق ولري. د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوی، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی شاه مهرابي بل افغان غړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړې. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی دی. د هغه په وینا د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر وده او هغه د ټولو سیمې په ګټه بلل شوی. همدارنګه ویل شوی چې ښاغلی متقی افغانستان ته له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو هم خبرې کړي. خو دا معلومه شوې نه ده چې د افغان کډوالو کومې ستونزې، خو افغان کډوال په ایران کې شکایت کوي چې هلته ورسره امنیتي ځواکونه او پولیس ناوړه چلند کوي او په زور اخراجيږي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي افغانستان د خزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا خزي او نجونی دي چې دروند بار زغمی. په هغه ویډیو کې چې په دې پانه کې خودل شوی تر تصویرونو لاندې لیکنو کې د زینو هغو ستونزو یادونه شوی چې خزي ورڅخه ډیری کړيږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې خزي تر نورو وروسته ډوډۍ خوري او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو هم دا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونو افغانانو مرستې بند کړې، تر ټولو زیات اغیزې پر خزو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له یو شمیر هیوادونو سره کار کوي تر څو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یو همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤولې کرین جان پیر ویلي د اوکراین د جګړې لپاره د اټومي وسلو په اړه د روسیې بې پروا څرګندونو دوام کړی. سپینې ماڼۍ وایي روسیې له کومې توجیه پرته پر اوکراین یرغل کړی او دوی به د خپل خاورې او خلکو د دفاع په خاطر اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي. او اتریش پرون چهارشنبه له دوو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا څخه ووزي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دوو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغه اداره شو اقداماتو جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو دواړه روسي ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوی دي. د اتریش او چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د روسي ډیپلوماټانو اخراج د هغوی د جاسوسۍ په فعالیتونو پورې تړلی. په ویانا کې د روسي سفارت ویلي چې د ډیپلوماټانو د اخراج د اثبات لپاره هیڅ مدارک نه دی وړاندې شوی او دوی دغه پریکړه بې بنسټه بللې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم مهیروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان يم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زموږ د افغانانو بیندازې وزیر کینسل کیږي په هر میاش کې کم از کم شل لکه دیرش لکه وزیر کینسل کیږي. په هر وزیر باندې 3000 روپۍ مخکې زی. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دا خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وجیه ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان ته ځان ورسېږي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله. محترم، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلې او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلې راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. دا پاکستان ته خیر درکې زموږ د ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او ردوونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوی، دلته د تورکو تل سره پراته یو. ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غشتنه د چزمر سره مرسته وکي او موږ د نور په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. کله کو چې د ازمږ راغ د مشرانو تر غوژو پیری ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپته کاری زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی. دا غ زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې. مشتیب سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چې لا وسو یو انچو به 15 پاو به 200 متر برمه غواړي د خوراک په بو پوری ګرد او غاره د نیمایي خو پیرار سوي دي. د نیمایي پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هله کو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي واله و یو باندې راته سم کې دا واله خدا داوود خان د وخت منظور و تر وسه په لیت کار نه پر کېږي. نه په غاوی منطقو چې بندونه تړ کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا و چې شاګو باندې پراتو هیڅ شي نشته. نو زموږ هله ده چې د زموږ راختر مشرانو تر غوژو پرې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو کډرمندو خوښو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به تاسو زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم د پیغام ورته پرېږدم دا چې جمعې د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت اسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاري نو زموږ ډېرې هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ پراتلونکو دوبې کې نو هیله مو د همدغه هوادوال څخه هم دا چې د وبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي دا زموږ ډېرې هوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانې پرېږدي ساري چالانې کې تر مزګره پوري وبو اندازې برنه کروانی وي نو کچيري ار یو داسې وبو مصرف کې دا به کېدای سي موږ ته پراتلونکو کې یو د خطر زنګ وي نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا چې تاسو د خپل وبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړي ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي کچيري موږ او تاسو هم داسې وبو پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کو ان شاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو تر ټولو یو لوی ستونزه سي موږ دغه وچکلی سره مخ وي دغه یو غټ دغه د چ موږ بیا ځای او ډیر وبو مصرفو نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د وبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی و سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم روجان ازمش د مرکز لشکرګا شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پر ډمبر لرو بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دی شو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیړ سمجه تر ولایت پر نو سره سوالی جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو مشپل د مرکزی چارواکو سره د غشتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالی څخه د کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی را ورسی د ګرمسیر ولسوالی سره شروع کی دغه سزي تر دی شو پر د ډیر غټه لار د روجانه درې ولسوالی نشلی خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی د ولایت سره د درې ولسوالی نشلی نو مشپل د لوړپوري چارواکو سره د غشتنه چې دغه زمر لار را جوړه کی چې مر د سخت سون سره مخامخ مر ته چې مریض را پیښ در ولایت پر نو سره سوالی نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین واوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو ټولو کارکونکو کاوري ودنګ ته سلامونه هله د شپه زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام ازمر په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي د پنځو شبکو له منځ ته یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي زموږ حکومت څه دا غوښتنه ده اول ستاسو دا غوښتنه ده زموږ ځخت حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پام درنه وکړي او موږ ته د افغانستان یا د اتصالات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي ځکه چې موږ له ډېر مشکلات سره مخ په خاطر لدې چې دلته کوم څه مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزې وي د مرنس کولای شي خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات سره شریک کړي یا کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته کوم بل ستونزې وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورج موږ به هلته ورځو خپل ستونزې به هلته د نږدې سره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي
السلام علیکم زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما پیغام خبر کړي دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین اڅه کوي چې خلک پوکي چې نوري افغاني وکاروي نو تقریبا د 2 میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د شاروالوی مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولې دي نو ان شاء الله خلک وسم ډېر کالداري په ډېر افغانۍ اخیستې دي او ډېر سودای په افغانۍ دي نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي اداره پاکستان کرنسی ده او باید نور یو نه کاروي نو هله د چیز ما پیغام خبر کئ نور مخنه نسم د خدای په امان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچو ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په هرچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ د تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولری علامه ملس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہیلہ چروغ او جوړ بیاس تنولا شگیوالم د ننګرهار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینه. اوس مهال په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو، مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لقبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کی فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي کته دغه ولس پنج وروره د نړیوال وې تاریخ بنج د تاریخ چې بنج نو خدغه س جاپان کې بنجز پر ولګي چې خرص پروش ټول شانه بنج په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچ اکبر د کارخانه دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکی لري وروره غ دوه مان تو خم غنوم د پښک پاش په دغه خورلا کا غولاد ل چلو کیر. نو دې جدا سو کې دغه که بنجزونه جز به دغه جم پرو لګی چې تاریخ خرڅ پروشم بند کی ورور کخانی هم بد کی کچاک بری مرک او موږ را مول سره جو ورور مرستې وکي دا مرستې جرا سره وکي کنه دا شش کال ورور ګر دا مول ست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په وګولا ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړي د ازادي رادیو کارکونکو شیش چولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشری لارې بندې دي ورور د اسلامي امارت خوا زموږ غوښتنه ده چې دا لارې را خلاص کړي. ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در رسوي یو، ډېر خاک په سر رسوي یو ورور. یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. زموږ کتی دا ته خبرې دغه کې ډېره مننه وایي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څه خوایم. نو هیله ده چې ما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي کار نه کوي پر نولیکي تذکره راجستر شي. نولیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کني یلته چې بیا ورسو سل ستونزې یلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اکاسې تبدیل ک زر افغاني بانک ته تحویل ک او که په دې ادارو کې دا وسره کم کار دی زر افغاني بانک ته تحویل ک 200 چاپه ک او کدا وک سل رقم مشکلاتونه دي. نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښکې وسی شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستوند چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم و رسول سلامونه تاسو ته ټول رسول ته څنګه وختم په خیر همزله لغمان یې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مېمې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظره کړې شوی ده چې په څلور وایي څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته بس تختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دوویش واویا وویش، او بله شمیره یې ده صفر واویا یوویا نهویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت و شیبه هم خیر. نورالله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یې او چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ راډیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې یم، او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې، او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات: صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بله شماره ایم ټی ان ده: صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم: صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم: صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی. صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه، او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خوښتنه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهارۍ، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم: 0-2-6-8-1-3. والسلام باحترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره د لبیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمیره ده: 0-0-5-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړی چې په افغانستان کې د خپلو لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لاړ او هلته په هیروشیما پوهنتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. شاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی شي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې ملما کړی او پیل کې دا پښتنه ورڅخه کوم چې شغلی خورم ولی مو په تعلیمی برخه کې ډاکټرا وکړه.
مننه سوال صاحب، اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او خوښیم چې تاسو سم مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بېلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او اثر کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغیږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستۍ دنده کله چې دی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دی به استاذۍ ته راځي. نه دې مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کړو وایي هڅو چې دی په خپلو وظایفو کې پاتې شي. ما په دې باندې فوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بېلګې په توګه تاسو ته یادونه کولای شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته زده تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته پستلا ورکړل او د خپل چایسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستانه په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنیو شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یو ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زخته زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم پیلاندې د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري هغومره په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغییر ورکړی دی. په تعلیمي نظام کې ځینې تغییرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغو ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نوورۍ سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمی نظام بدلیږي نو دا یو ډیر غټ ستونزه محسوسیږي او استادان بیرته غوته نوي استادان پکار دي او پخوانی استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د دې تشویق ختمیږي.
بله خرم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې، ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي وو. استادان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته، بهرنۍ هیوادونو ته بالخصوص جاپان او داسې نورو مملکتونو ته د تعلیم لپاره لیږل شوي وو، او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې. هغوی یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به وسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی چې په خپله متخصص شخص چې هغو لاقل په یوه مسلک کې که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پنځه رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لاقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغو لاقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي او د هغو لاقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خرم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس هم د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخیږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې یو غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف رسي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هېوادونو ته تداوۍ لپاره ځي او انجینران بم په همدې شکل باندې د کار زمينه بنوي ورته وزي به د مملکت نه نو دوه ډېر غټ اغېزې ډېرې منفي دي.
بلې خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخه وي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. که دا په یوه ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزي ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لرې پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډېره لرې فاصله باندې واقع دي، هغه که چېرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساتونو ساتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډېرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یوه نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دغو ډېر لانګ ټرم کې یا په ډېر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چېرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دي بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چېرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو د دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته باید زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیایي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصص ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي په بیلابیلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چېرته په داخل کې زمینه سازی د دې وشي او هغه ته کافي ظرفیت لرو، په هیواد کې کافي د تعلیمي بخش کې متخصص استادان لرو او مخکې غوته کار شوی و، نو ډیره مهمه اما په نظر باندې مهمه مسله دا ده چې هغه ته تقریبا 1.5 میلیونه خلک اوسیږي، نو په 1.5 میلیونه کې تقریبا نیمایي ښځې تشکیلوي. که چیرته هغه ته په داخل کې د اپورچونیټي ورکړل شي، په داخل کې دغه دیتا دغه زمينه مساعده شي چې هغه ته زده کړې وکړي، دا به ډیره بهتره وي. په خارج کې بل خصوصا بعضې جوګانې او بعضې تعلیمي ادارې دیتا زمينه مساعده وي، خو هغه خلک چې هغه بیا د ټولو د وختونو کفایت ورته کفایت نه کوي، او بعضې خلک چې هغه غواړي مثال په طب کې چې ډیره یوه مهمه تخصصي رشته ده او په هر شبخانه کې په افغانستان کې زنانه یا خانم میرمن ته ضرورت دی، نو دا تشه امکان نه لري چې خارج کې په تعلیم باندې ډکه شي. ما په نظر باندې که چېرته په داخل کې دې ته زمینه مساعده نشي.
ښاغلی خورم، په تعلیمي برخه کې ولې تل د ولایتونو او مرکز ترمنځ د سویې له مخې یو لوی توپیر موجود و؟ عین نصاب په افغانستان کې عملي کېدی، عین تعلیمي نظام و په هغه ځای کې مستازان و په کابل یا مرکز کې هم، ولې دغسې یو توپیر موجود و ستاسو په نظر؟
دا مسله راځي دې ته چې متاسفانه د افغانستان د تعلیمي بنسټونه یا په ټولو کې د تشکیلات چې دي، دا په انګلیسي کې موږ ورته ټاپ ډاون ورته ویلی شو، د یعنی احکام خستل کېږي د پورته نه کار ته رسي، او په نوره نړۍ کې اکثره تعلیمي ادارې پانتونونه چې دي هغه خپله پالیسۍ جوړوي، خپله بجټ لري او خپله هغه استادان هایر کوي یا استادان استخداموي، چې دا مسله په افغانستان کې متاسفانه دا ډېر سنټرالایز سیستم دی. ډېر سنټرالایز په دې معنا باندې چې هغه ټول کنټرولېږي د مرکز د خوانه، کابل د خوانه، بیا د ولایتو د خوانه. نو هر مکتب یا ښوونځي ته دا دومره صلاحیت نه دی ورکړل شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او خو استادان ونی سی او خماشونه ورکړي نو پم دې اساس باندې لرفات ولایتونه د دین اغزمن شوی دي. او بل مساله دا ده چې لکه تاسو چې معلومه ده ځوانان او خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات کړي یا بیا کابل ته ځي هغه بیا نور ولایتونه ته نسي چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یو ډېره غټه ستونزه ده.
بلې خورم صاحب تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یو څوکۍ یو استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ څه بدل وو؟
صالح صاحب ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه یې مانه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زمانه بعضی استادان در افغانستان خپه شي او آزرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغل تا سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه اغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه په تاسو په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو په هغو کې په سلهاو مشکلات وو. فقط استاد دا دې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بل خصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیه کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خورم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهیږي. کله چې یو استاد په یو پوښتنه نه پوهیږي او نه پوهیږي چې څنګه یې ځواب کې، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثلا زه کولای شم په یو ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې چیرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو. خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ته کړي وایي، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقمندۍ باندې ویي که چیرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چیرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وایي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي هغه ویایي زه په فزیکم پوهیږم، زه په ریاضیم پوهیږم، زه په هندسام پوهیږم. او که چیرته شاګرد پوښتنه ته وکړي او دی په ځواب باندې پوه نه شي، که چیرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کیږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کیږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دی ته دایر شي، خارجي استادان ته دعوت ورکړل شي چې دی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي او بل خصوصا د وویني چې هغه د خپل شاګردانو سره سره کم رفتار کړي. په دې کې بزې یو ډیر لاند مثال تاسو ته واضح کړم. کله چې زما استاد وو هغه چې کله زما حالت یې بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به دې نه چې ماته ووایي ماته به وویل چې وای اپرچونیټي د پانتون کې دلته یو جاب دی پانتون کې یا زما سره کار دی راځه دلته یو کار وکړه پاستې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه د شاګرد حالت نه پوهیږي د شاګرد سره په موږ شکل باندې برخورد کړي. دا یو ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړي په افغانستان کې خلکو ته تاسو ګټه ورسیږي، څه پلانونه لري څه کوي؟
افغانستان خو مختداس دی لکه مایی ته چې اوبه دی، هم دومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه گذاري کړې ده او کلونه کلونه هغه هلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوص د هغو استادانو لپاره ما مخکې یو ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي، د دې کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بل خصوصا میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورانس، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پانتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هره برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بل خصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیس دي. نو دی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکولرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپلې تجربې مور سره شریک کړې، د غرس خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو مختدغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
پگلانو کیو گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای ته مقصد لريس کالای ته مقصد لريس وکړه ما ډېری دوستي مخینا دے دیاری آرو راز رازے و مات رات جوڑ نکے پساتا رات جوڑ نکے پساتا شناخت شکول میکاوی برباد نشوان کی دزوانی ساری تارا تکوالی شایستا پزر کی تور دی ای غورو نیلا نور دی ای غورو نیلا نور دی داو پا لاسو نا در کی سانا کمر ورکی راویس ما جبی دزڑکی تاپچ بلا آختا کی تاپچ بلا آختا کی مینتا چپی جینے نور یاران تا پیدا کمی را سر وکی راز سوچ جی پل ماندکی لاولا دیاری نایے بل می دے سنگ امسایا یے بل می دے سنگ امسایا یے نینی ما وکڑا یے دیرے پیاد نمی دیری پسو چو کی با دیاروں زبتل پغمو بارو زبتل پغمو بارو نس پل گیر چمو نزدان چفا خطا نوزی سادان